کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د لمړنۍ غونډې جزئیات او تحلیل مو د همدې خبرونې د سر موضوع ده. افغان حکومت د ازادي رادیو د وژل سوي خبريال الیاس دایی د وژنې په تړاو د پرمختګونو خبره کوي. نو راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیول چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. ولسمشر غنی وایي د سولې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. په ایران کې پیدام د دریو محکومو سوو ځوانانو دوسیې له سره څیړل کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیول چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نه به بره کم کړي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. خو د امریکا د 2018 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. تفصیل وروسته. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې نن په کابل کې وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحلې کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر شي.
په خطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي چې تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وسوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وجلسې وی خبریال محمد الیاس دایی د حدسو د درنوي لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړه. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د الیاس دایی له کورنۍ سره د مرستو پر دوام خبرې وسوي.
خبرې په دې باندې راغونډې وې چې شهید دایی د کورنۍ سره د دوامدار مرسته وشي. همدارنګه د دوی غوښتنه دا و چې حکومت د دوی ته په کابل کې کور ورکړي.
افغان دولت وی دی الیاس دایی د وجل کېدو په تړاو یو شبکه پیژندل سوی او ډیر ژربونی ولسی. الیاس دایی درې اونۍ مخکې په هلمند کې وجل سو. د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض د بلخ ولایت ترڅنګ په کابل کې هم لسګونو ترک ټبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر 30 ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د یو تښتول سوی ماشوم درک نسته او حکومت نه دې توانېدلی چې اختطاف کوونکي ونیسي. په مزار شریف کې د اعتراض کوونکو له ډلې عبدالسمد ازادي راډیو ته وویل
موضوع یوازې د عبدالرؤف جان د اختطاف نه ده. نور کسان مهم اختطاف شوي او د خوشی کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو وخت نه کړی. دوه ورځې کېږي چې زموږ یو بل سوداګر هم تښتولی دی.
اعتراض کوونکو د مزار شریف او حیرتان ترمنځ لار هم تړلې. د بلخ چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د اختطاف کوونکو په نیولو پسې دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د امرالله صالح د رسنیو او عامه ارتباطاتو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل
کما شبکه چې د دولتي منصبونو د ترور کې وا او د غراس د چسپکی ماینونو ته چودون کې مواد کابل ښار ته انتقالول د متیولا پنوم د غکس امنیتي ځواکونو نیولې دی. متاسفانه چې دی یو نانوای جوړ کړي او نانوای جالي و. په دې معنی چې په ظاهر خلکو ته خودل چنانوي ده، لیکن د پخې ډوډۍ روړلې او پخې ډوډۍ خرڅولې.
امرالله صالح د تلیا میزان پر 25مه د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت پر غاړه واخیست. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي د اورګون زون د محلي پولیسو یو قمندان په وسلوله نشته کې وژل سو. نشته تیر شپه هغه وخت وسوي چې قمندان اید محمد خان له پولیسو سره په ملتیا اورګون نه ګیانی ولسوالۍ ته اکمالات کول. د پکتیکا د امنیه قمندانی وایي شاه محمد اریان نن رسنوي ته وویل چې نشته تر سهارا پورې روانه وه.
د اورګون زون لپاره د محلي پولیسو قمندان خاغلی اید محمد خان هم په دغه نښته کې په مخامخ جګړه کې په شهادت رسیږي.
شغلی اریان تر دې مخکې په دې نشته کې د ولسو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران ستره محکمه وایي د هغو دریو ځوانانو دوسیې له سره څیړي چې په 2019 میلادي کال کې د دولت ضد اعتراضونو په تړاو په اعدام محکوم سوي وو. د ایران سترې محکمې ویب سایټ نن اعلان کړی چې دغه دوسیې په یوه بله محکمه کې څیړل کیږي. د دغو کسانو نومونه امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی یاد سوي چې شاوخوا شل کلن دي او د هغو اعتراضونو پر مهال نیول سوي وو چې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله پیل سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وی په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري ټکنی مخته روانه ده. جو بایدن له کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د زیان د جبران لایحه تصویب کړي. پرون تر دغو څرګندونو مخکې د حکومت په یو راپور کې څرګنده شوه چې په نومبر میاشت کې د کار بازار وروسته وی. بایدن له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دای د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغې مالی بستې ملاتړ کوي چې د کورونا وایرس د جبران لپاره پلان شوی او په کانګرس کې ورباندې بحثونه روان دي. او روسی چارواکی وی په هیواد کې د کورونا ضد تولید زیوی واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل شوی ده. دا پروسه کې د کووید 19 ناروغي پر ضد لومړی واکسین دی چې په ډلیز ډول خلکو ته لګول کیږي. روسی چارواکی وی دغه واکسین په لومړیو روغتیایي دغه واکسین به په لومړیو کې روغتیایي کارکونکو شوونکو او د ټولنیزو خدماتو مامورانو ته لګول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 15 اچټي منفی یو. هرات اسمان وریز د باران اټکل د تودوخې لوړ درجه 21 اچټي صفر. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 21 اچټي 15. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 6 اچټي صفر. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 اچټي 9.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لمړنۍ غونډه کې د سولې خبرو د روانو هڅو په پرمختګونو ژغېدلې.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر سي و به دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د قتل په تړاو د یوې شبکې د پیژندلو په اړه د حکومت څرګندونې. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کوي. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ ناسته نن ترسره شوه. په دې ناسته کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو دوهم پړاو ته رسیدلي او تر دې وروسته هر اونۍ به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بلخوا د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
د ملي مصالحې عالی شورا له جوړېدو څخه باندې و میاست کېږي. خو نن د رهبرۍ کمیټې لومړنۍ ناسته وسوه. په دغه ناسته کې اکثر افغان پیژندل شویو سیاسي څیرو ګډون درلود. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ناستې ته په خپل خبرو کې وویل طالبانو سره مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا ده.
مذاکرات د مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی دی مشوره ضرورت به هر اونهی که بیرترسی و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
ښاغلی غنی وویل د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې خو په خبره یې اوس یوازې په هیواد دننه د دغه بهیر د مخته وړلو لپاره د نظرونو یووالي ته اړتیا ده.
اراده سیاسي بر حتم جنگ به وجود آمده.
د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې نو له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له هغو چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي غواړو چې په دغه بهیر کې خپل اساسي او کلیدي ونډه په جدي او بشپړ توګه ولوبوي. سوله تیرته د ګرځېدو په معنا نه ده. د هغې سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوو چې د افغانستان د خلکو ټول قشرونه پکې ځانونه ګټونکي احساس کړي او ټوله نړۍ ملاتړ وکړي.
همه و آزاد حمایت کنه.
په دغه ناسته کې تر ډیره د افغان سولې اړوند او په هیواد دننه د دغه بهیر د بریالي کېدو په هدف د یو واحد سیاسي نظر پر رامنځته کېدو ټینګار وسه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی، د ولسمشر غنی پخوانی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د ملي ماز ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د ملي مصالحې عالي شورا ځین نور غړو په دغه ناسته کې ګډون نه وکړای. که څه هم ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې د یو شمېر دغو کسانو کورونو ته ورغلی و او ترې غوښتنه یې وکړه چې دغه ناسته کې ګډون وکړي. محمد یونس قانونی په دغه ناسته کې له ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله وغوښتل کوم غړي چې په دغه ناسته کې نسته هیله ده چې نور غونډو ته راوبلل سي. تر دې وړاندې د دغه شورا د غړیتوب لپاره یو شمېر سیاستوالو مخالفت کړی و چې له دې ډلې یو هم مخکنی ولسمشر حامد کرزی و، خو نوموړي نن په دغه ناسته کې ګډون کړی و او د سولې له روانې پروسې او د افغان دولت له مذاکراتي ټیم یې خپل ملاتړ څرګند کړ.
د یو سوله ایز با عزت خپلواک او د حاکمیت خاوند افغانستان لپاره چې له نړۍ او زموږ له ګاونډیو هیوادونو سره ملګرتیا او نیکې اړیکې ولري، په ټوله معنا له تاسو سره همکار یو.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ناستې ته په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د ملي مصالحې عالي شورا د لا پراخه او د سولې په برخه کې د لومړی په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ یووالی رامنځته سي.
راځئ چې لومړی خپل کورنۍ کتار ټینګ کړو. دولت په خپلو دغه خلکو او دا خلک په خپل دولت ښه ښکاري. یوازیتوب کې تاسو هم هیڅ یې او موږ هم ولس هم د هیڅ په جمع کې مراولی. خپل کتار داسې جوړ کړئ چې د کلکو ضربو په وړاندې هم درېدلی شي.
د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې 48 کسان غړیتوب لري. خدا چې په دغه شورا کې د ښځو شمیر څومره دی هڅه مو وکړه د ملي مصالحې عالي شورا له ویاند او مرستیالانو معلومات واخلو، خو په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نسول. دا شورا و مرستیالان لري چې نیم یې د ولسمشر غنی او نیم نورې هم د عبدالله عبدالله له لوري معرفي سوي دي.
دوستانو، هو مریدل چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا تشکیل پاړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګند وو او د تشکیل بشپړېدلې له څو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه مسله وه. که څه هم د دې شورا په نننۍ غونډه کې ګڼو افغان مخکښو سیاستوالو برخه درلوده، خو په څرګندونو کې د شورا په جوړښت لا هم نیوکې څرګندې او د دې شورا د پراختیا غوښتنه کوله. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره یو مرکه کړی او همدا مسله مو راسپړلې ده. شغل مجاهد ویل
د سولې د عالي شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډو خنډ سره مخامخ کړي دي. دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو د رسمي شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولای شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه ځنډیږي.
بله مجاهد صاحب، تاسو به هم د ځینو افغان مشرانو څرګندونې اورېدلې وې. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کېده چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې سانو اشاره چاته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري، مطرح پرګني او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه یو غلطي تکرارو لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته سوله. هغه سوله چې رامنځته کیږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کیږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کیږي او د افغانستان خلک نور د دې تاب نه لري چې ځل بیا د جګړې میدان وګرځي.
بلې مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکات کې د نینې د سولې د عالی مسالې جوړښت وړي. نو د سولې د عالی مسالې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملي بڼه ولري او په بشپړ توګه باندې قومي بڼه ولري، ترڅو چې وکولی شي هغه مرکز د تصمیم ګیري وګرځي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه دا ده چې د مصالحې عالی شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سي، او قوي یا کمزوري تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریز څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي ټیم باندې باور ولري او هغه دې اعتماد ولري. که د سولې عالي شورا د مطرح شخصیتونو رامنځته کېږي، زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات متاثر ولري، د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بناً د سولې د مصالحې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دوه مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابت کېدای شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت وایي د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یوه شبکه پیژندلې ده او ډېر ژر به ونیسي. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره نن په هغه غونډه کې وکړه چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د الیاس دایی د هڅو د درناوي لپاره جوړه کړې وه. د غونډې ته خاطر پر دې سورغلی و.
د دایی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو لا هم یې غم د خواخوږو لپاره تازه دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبه په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې و. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د بیان مرستیال د واخان مینپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژن کې به ډیر شر معلوم شي.
پرمختګ سوی دی، امنیتي او کشفي ادارې د هلمند مرزو ته داخلي سوي دي، شبکه تثبیت سوې ده. زه په دې هیله یم چې ډېر ژر به دا شبکه تسکیر سي او څیرې به بربنډې شي او
ښاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرم وبلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایی د وژل کېدو په تړاو غلی دی.
زندانیان چې هغه په زندان کې ناست دي هغه نه غواړو، موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي. تر وایي چې ولای یا سم دی وژن پل تاسو ته ولا یا پل لځه نه واړو یا غل په لاس را کې کرښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړي را طالب هغه دې ادرس لري هغه اوس قطر کې ناست دی هغه
د خغلی تسل په خبره کې حکومت د الیاس دایی وژن کې ولست په ګوته نه کړي، د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي. د الیاس دایی وژل کېدو پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه له ځان سره درلودل. نوموړی تیر میاشت د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لهکرګا ښار کې د نوموړي په موټر پورې د ځای پر ځای شوي مقناطیسین په 14 کې ووژل شو او ورور یې په دغه پیښه کې ټپي شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
او اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتور او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات اسمت سروند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادله 15 پروګرامونه پایتور رسول وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیله وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقه پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادلې وو. پامپیو د غرزویلی د همدی موافقه پر اساس نور تمیلیدون کې پروګرامونه د دواړو خواو په ګټه دي، خو پنځه چې پښتنه پکې پیدا شوه د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیله په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دواړو خزو کلتوري او تعلیمي مبادله پروګرام چې لاندې بنې میساده د امریکا د حکومت کارکونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پایتر سوال شوی پروګرامونه د چین خلکو ته نه بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه د بیان ازادي خوشیږي او نه غونډي. د امریکا د حکومت له لوري د دغه پروګرامونو پایتر رسیدل د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یو بل نشه ګڼل کېدای شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له چین سره سوداګری جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېدا خندلې و. ترامپ همدارس د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترکتبرو مسلمانانو سره د چین چلند خندلې و.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لا ریاکشن د انتخابي ګوډه
خوشاله یي حکومت نوارې
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ
راغو ورته چکان سونو
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
زوږه غلازدی رادیو ورودرنو دوستانو بیرته افغانستان تورګرځو. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د مرکزی روغتون کارکونکو کاری اتصاب پیل کړی دی. د ډاکټرانو دلیل د ماشونو ستونزې یادوي. د کونړ چارواکي بیا وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي. روحلان وری له کونړ څخه راپور کوي.
د اسدآباد مرکزی روغتون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتصاب کړو. د روغتون اکثر خونو ته قلفونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوه ناروغان راوستي، خو وايي د ډاکټرانو کاری اتصاب په وجه به ناروغان به له درملنې کور ته ستنوي.
ما ته دوه مریضان دي، یو مزور دی یو مزوی دی. او مریضان د پټشي باندې درد راغله، د بیګا په درد راغله. چې رالو وي ډاکټرانو ارتار کړل دي، او ډاکټرانو وایي چې زموږ ماشونه کم دی. او د یو شګل در پرسن روان شوی او د سره ورسېدلو دا غټه سونه ده، دا وړه سونه خونه ده. او جل ترالو ډاکټران نشته، نه اوس مجبور اوس څو کو وزم د څه کمزوري او کارم د سینو بخپله مشکل سختای نو.
ډاکټران وای د خپل ماش د پوره خستلو لپاره یې ل ولایت نیولې تر وزارت دروازې ټکولي، خو چای غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ورکړي. ډاکټر مولاداد
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوی، ولایتي شورا تاریخ شوی، موسیریاست اته تر وزارت ولاړل، بل مقام نشه چې موږ تاریخ اکثره د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړ شوې، که په غي سیستم باندې پیسې ورکړ شي، موږ د ماش نه باید 1% پیسې وګرځي. دوی موږ نه 15% ګرځولې دي. څه چې د اکثره د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړ شي، په مغه د موږ نه وګرځي پیسې، هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطا الله صاپه هم د ډاکټرانو غوښتنه او اعتصاب په ځای غني، خو وايي د روغتون ټوله برخه نه دی تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل کابل تتلل څو د عام روغتیا وزارت چارواکو او اړوند مؤسسه سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوی کاری اعتصاب پای ته رسولو لپاره حل لار پیدا کړي. ډاکټران وای د هیواد اکثره روغتونونه او روغتي مرکزونه همکارو مؤسسو ته سپارل شوی چې ډیری خپل دنده په سمه توګه نشي تر سره کوله، او لامل روغتي کارکونکو او ناروغان ستونزو سره مخ وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یوه خبر چې نن امریکایي رسنیو کړې ده وایي د امریکا د کانګرس غړیو په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کوي. د امریکا سټارز اند سټرایپس پوځي ورځپاڼې ویلي چې د کانګرس غړیو د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي صلاحیت قانون په طرحه کې په یو اقدام په افغانستان کې په چټکۍ د امریکایي سرتیرو د کمولو مخه نیولې ده. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
په 2021 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحيت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو وجود موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راکښته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې و چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو ریپورټ نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خپروي، د قانون د دې طرحې په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي، نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پوخانه افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکي عمر سمد د دې قانون د طرحې په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس د راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط را مخته کړي، څو ولسمشر ټرمپ ونتوانیږي په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیری وباسي. ښاغلی سمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تو زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
در تو چه دا تاییدیجی هغسه چه ترامپ پریکر کره مختزی، خو دا دی امکان شته چه په یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتیرو دا وطلو مخوونی سی که دا سیوشی امکان لری چه په افغانستان که دا امریکایی سرتیرو شمیر تر 2,500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتیشی او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دی پاتشي
4,500 است باقی بمونه.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګي او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په ورستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورت کې ویلي حکومت د اساسي قانون لمخې مسولیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
ستاسو له پیغامونو
عبد الله د زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې دلته په زابل ولایت کې څو کاله کېږي چې د مهاجرینو ځمکې نه دي توزیع شوې، خلک د سرپناه ځایونه نه لري. نو دلته چې ودی ته ووایي چې دغه ځکې ولې نه توزیع کوي، دوی وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې داسې دونه وخت ووتلی ده او دغه ځمکې په خلکو ته نه توزیع کېږي؟ تقریبا 8 کاله کېږي.
زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګیو له سواره نه زموږ د پیچ درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. وګو پکې بهیږي. زموږ د والد صاحب محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وخوړل شي. والسلام به احترام.
اختر محمد خادم د لمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نړۍ کې ولا ده پیغام لاده موږ په سیمه کې بیلابیل څه دي. لومړی څه مو دا ده چې موږ په سیمه کې لارې بندې دي. درو میاشتې راځي چې د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبان د لارې بندې کړې چې د واشیر ولسوالۍ بازار تام یا د واشیر سیمې ته د دولت اجهزې د دې څخه خاطر شې نه راوړي چې په ټول دکانونو بازار او راته لارې بندې کړې چې هغه کړه د اړې خوات خلارې بندې دي. د درې میاشتې کې په ټول واشیر ولسوالۍ کې نه وسایل ستاسو تل وځل ولري نه د موټګاټل تل هم نه همدار د چاو ګراو بلنه دي چې بلنه نه ده مې ساده سره د دولت مستوی چې لار د خلاص وو اوس دې ته خرڅ خو تیاری کرا دي د خو د بلا خاطر تیاری کرا روان دي. موږ چې څو څنګه نن نه کې چې موږ لري باندې د دولت څنګه سره کورې د واشر وسوالي په سیمه کې د دولت خو دا غوښتنه ده چې موږ ته یو لار ته پرانی چې موږ د خاط خمر خپل سیمه ته ځان او د چې موږ هغه چې پات دي چې نو تعالی ورکې ډاکټر سی الله لري دا غوښته ټول د واشر وسوالي د 3000 څنګه کړه دا ټول دا غوښته پاتېږي. څه موږ دغه تاګه مو ټول غلا ته ورکړی دی. اوس د ښا دولر سره مخ په دې ځل کې د دولت څخه دا ویل د څلور لار په چا مو سره مرسته دی. یو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرستولې و. د دې موجم در تخبره کړه د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله دلته پای ته رسیده. د دې مجله ساتر فروغ رندیکوي ساتر جان شرقلی
تشکر. فریبا جان شما مانده نباشید. 6:30